راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په کابل کې د محابسو توقیف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ چې سمودوړاندې په یو ځانوژن کې حمله کې زیانمنه شوې وه بیرته د کاناډا په مالی مرسته ورغول شو او درغولو په چارو کې ملګرو ملتونو هم له تخنیکي پلوه مرسته کړې. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
په کابل کې د محابسو او توقیف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ بیرته ورغول شوه. د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې په دې ودانۍ باندې د کاناډا لخوا تر 1.5 لک زیات امریکایي ډالر لګیدلی دي.
نن پروګرام تاسو خبر جاست چې څومره مخکې دلته یو انتحاری حمله وشو چې تعمیر یو څه خساره نیولې و. سفارت د کاناډا مون سره کومک وکړه دا ترمیم کړل. نن ورځ دغه کار ختم شو. 1,50,000 ډالر زیاتره مصرف شوی دی.
تیر کال د کندهار په زندان باندې د مخالفینو لخوا د ترسره شوي برید وروسته هم کاناډا د دغه زندان بیرته رغول په غاړه واخیستل او پرې تر 3,00,000 زیات امریکایي ډالري ولګول. خو پوښتنه دا ده چې د زندانونو په ودانیو خو ډېرې پیسې لګول کېږي. آیا په داخل د زندان کې د زندانیانو په وضع کې هم د کوم بدلون هڅه کېږي او که څنګه؟ په دې اړه به د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو انجینیر مطیع الله خروټي واورو.
طبعا وقتی چه بندیانو تا دیزان لپارزای جوری یا تعمیر جوری گی دیگوی معیشت بانده هم باید فکر رو که زوسی یا دیگوی پا حساب دی ادامه دی جوان بانده پدی چه اصلاح چه زندانی که گی مز یوشی نه قدقه که گی محروم که گی چه آزادی ده نور حقوق طول شان خواندی دی انسانی حقوق اجتماعی حقوق مز یوشی و لقصر که گی چه سلب دی آزادی ده باید دیگوی معیشت بانده دیگوی دیزان روزمنه آقا بانده توجه سی.
په هر صورت دا محل ستر اندېښنې د زندانونو د ودانیو په برخه کې ښایي وجود نه لري، بلکې په رښتیا هم چې د افغانستان په زندانونو کې وخت نا وخت له زندانیانو سره د ناوړه چلند رپورټونه راځي چې وایي ښه خواړه او کافي اوبه ورته نه ورکول کېږي او ځینې ادعا کوي چې بېګناه په زندانونو کې اچول شوي دي او تل له ملګرو ملتونو او د افغان حکومت له چارواکو غواړي چې د دوی د دوسیو بیا کتنه دي وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اېډا هم ویلي دي چې د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه پیل کړې ده او د خپل دغه غشت بشپړ راپور به ورسته له هغه چې د ټولو زندانونو وضع وګوري خپور کړي.
له ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د پکتیکا سیمه ایز مقامات وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په زیره کولسوالۍ کې د مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د پکتیکا د والي وایان حمیدالله ازواک وایي چې دغه نښته د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ د رایې اچونې د کارتونو پر سر رامنځته شوې ده او دا پیښه هغه مهال وشوه چې پاکستاني طالبانو د ولایت د تیرې په سیمه کې په زور له خلکو څخه د رایو اچولو د کارتونو ټولول پیل کړه. د دې موضوع د سپیناوي لپاره په راتلونکو خپرونو کې رپورټ مه هېروئ.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال دوه کسانو سره یو بحث کړی دی او او د دوه سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د کونړ اوسیدونکو او پسیمه کې کمپاین په څه ډول روان دی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هلمو منې. نن مو په کونړ کې دوه تنو سره خبرې کړې دي د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې یو خاغلی شاولی خان سالارزی دی او بل خیبر ډګر دی. لومړی شاولی خان سالارزی ته ورزو د دنه پوښتنه کو چې دغه اوس چې کوم د انتخابات را روان دي دغه امنیتي وضع چې کومه ده په کونړ کې یا د هیواد په سطح باندې آیا د انتخاباتو لپاره جوګه ده چې د انتخابات
یو ټولنیز سیاسي پروسه ده؟ مونږ چې ګورو وسو خلق خپل همت باندې د انتخاباتو په دغه کمپاین کې دي لګي دي کمپاین کې دي اندري په دې احساس سره زموږ په ولسوالۍ او په مرکز کې غونډه کیږي. خو دا سړی نشو ویلای چې راتلونکي امنیتی حالت به زمون کم حالت باندې بدلیږي او زمونږ د ولسوالۍ او د زیاتو کلو چاغه د مرکز نلري ساحې دي ال د امنیتی ستونزې شته. نو د دې لپاره چې دغه د امنیتی ستونزې مخم نیولې وي ښه خبره ده چې د قومونو سره په دې اړه باید اړیکې ټینګې شي او ملي اردو پولیس په دغه وخت کې باید ډېر بیدار واوسیږي چې زمونږ ولس انتخاباتو کمپین او د ولسمشر او د ولایت شورا کاندیدان خپل خوخه په آزاد او په آرام فضا کې رای ورکي.
خیبر ډګر تاسو خو د ډیرو کاندیدانو ولسمشری ته چې ولاړ دي دوی غونډو ته ورغلی استي، ولسمشری ته چې کم کاندیدان ولاړ دي دوی کمی وادي کوي، آیا دغه وادي به دوی پوره کړی شي؟
ټول نماندان ریاست جمهوریت ته ولایتي شوراګانو ته حتی په دې کې داسې کسان هم شته چې په خپل غونډو کې خلکو ته ډېرې لوړې لوړې وادي ورکوي، ډېرې لوړې لوړې ژمنې کوي، د اداري فساد له منځه وړل، د امنیت تامینول، نورې ستونزې چې دلته اوس موجودې دي او شته دی، د دوی د دې ستونزو د لمنځه وړلو د هواري خبرې کوي، ژمنه ورکوي. خو فکر نه کوم بیا هم تر کامیابېدو وروسته حالات هماغه ډول روان وي. په تېرو ټاکنو کې مونږ ولیدل
محترم سالارزی صاحب، لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په غټو غټو هیوادونو کې انتخابات کیږي، هغه کې د کاندیدانو شمیر ډېر کم وي. زمونږ په هیواد کې جمهوری ریاست ته چې کوم ولاړې دغه شمیر یو څلوېښتو ورسېد، لامل یې څه دی؟
دلته اصلا لوی ستونزه چې مونږ سره ګورو، دلته زیات خلک چې ځان نوماند کوي د ولسمشرۍ او د ولایتي شورا دګانو لپاره، اصلا دوی په دې نه پوهېږي چې د ولسمشر چې څوک کاندیدي د هغې راتلونکي دندې او صلاحیتونه به څه، د خپل ځان د بعضې ورونه ډېر لوړ انتخاب کوي. اول باید دوی خپل ځان وارزي که زه ولسمشر کېږم یا دغه چوکۍ ته ځان کاندیدوم، باید دوی په دې باندې اول باید سوچ وکړي. دلته ډېر خلک غواړي چې د خپل ځان د شهرت د خودلو په خاطر باندې دغه چوکۍ ته نوماند کوي، او بالاخره کله چې د رایې وخت راځي د دې رایې بیخي ډېره ټیټه او حتی څوک نشي محسوسولی چې دوی د فیصدۍ نه هم ډېره کمه رایه اخلي. دا زموږ د ډېرو خلکو او زموږ د ولسونو اندېښنې پیدا کوي، او بالاخره دا د وخت ضایع ده. بل لوی ستونزه چې موږ په افغانستان کې ګورو، بدبختانه چې هغه د سیاسي او د ملي حزبونو نشوالی دی. که په افغانستان کې ملي او سیاسي حزبونه موجود وي، او دلته به دغه ستونزې چې دا اوس د کاندیدانو شمېره زیاته ده په ولایتي شورا په ریاستي جمهوري چوکۍ دپاره، شاید د سیاسي احزابو موجودیت سره دغه ستونزه کمه وي او شخص کاندیدان وي، بیا به د هغې په کمپاینونو او د هغې د راتلونکي دپاره به د ولس په منځ کې هېڅ نوه ستونزې نه وي.
تشکر خیبر جان. سالارزی صاحب خدا ویلی چې دلته د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، او همدارنګ سیاسي تنظیمونه نشته، سیاسي ګوندونه نشته. دي ځنې خلک اساسي قانون باندې نیوکه کوي چې په دې کې د ریاست جمهوریت لپاره چې څوک ودرېږي هغه د لپاره تعلیم نه دی خودل شوی، څومره تعلیم باید ولري؟ یو بې سواد سړی هم کولای شي چې ودرېږي. ستا په نظر اساسي قانون کې چې چا برخه اخیستې دی په جوړول کې، ولې دغه خالیګام نسته؟
ستونزه هم همدا ده چې په افغانستان کې د اساسي قانون تر تصویب وروسته یو خودلته په افغانستان کې دیموکراسي نوې راوټوکېدله، او ډېر خلکو د دیموکراسي د نوم نه مفهوم نه غلطه استفاده واخیستله. د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ریاست جمهوریت د کاندید لپاره کوم ځانګړي معیارونه نه دي ټاکل شوي، فقط ویل شوي دي هم دومره چې افغان وي، د افغانستان تابعیت ولري او قانوني عمر یې بشپړ کړی وي، هغه کولای شي چې ریاست جمهوریت ودرېږي. خو له بده مرغه په ډېر افسوس سره دا نه دي ویل شوی چې یو رئیس جمهور یا دغه چوکۍ ته چې څوک نومول کیږي هغه باید کومې ځانګړتیاوې ولري. په تیره تیره د تعلیم برخه پکې ډیره مهمه وه. موږ ګورو چې لومړی انتخاباتو کې، ریاست جمهوری انتخاباتو کې په افغانستان کې تقریبا 18 کسه ولاړو، په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم نه لره. اوس چې دغه شمېره ډیره لوړه تللې ده، تقریبا 1 څلوېښت 2 څلوېښت ته ورسېدل، په دې کې داسې کسان هم شته چې هغه بیخی تعلیم نه لري. ولی رسنۍ سره دا خبره کړې ده چې ما فال کتلې ده، هیڅ تعلیم بنه لري، خو هغه په دې باور ده چې ما فال کتلې زب راتلونکي کې رئیس جمهور شما. کچیرته زموږ اساسي قانون کې داسې ماده وي د ریاست جمهوریت د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي، دغه دغه ځانګړتیاوي ولري، نو دغه ستونزه به اوس نه وي. بل خبره دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دیموکراسي په افغانستان کې نه راټوکېدلې ده، زه دې سره خلاف نه یم چې ولی په د ریاست جمهوریت لپاره دومره کاندیدان، دا زمونږ د دیموکراسۍ په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی. خو له بده مرغه چې یوه ستونزه ده، هغه همدا ده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی، دغه ستونزه شته. نو ځکه اوس هر سړی ځان نوموي، خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې د تعلیم د دې هر څه پرته که محبوبیت ونه لري په ولس کې، څوک یې تر شا ولاړ نه وي، هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه د یو چوکۍ ته ودرېږي او هغې ته خلک رایه رائے ور کی زکه چې تاسو ټول پویږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټول نظام دی قومي نظام دی قومي لحاظ باندې خلک یو زیته رسیږي نو زه فکر نکوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغه دې حتمان د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري
من سره دې صاحب کچیرته یو بیسواد شخص جمهور ریاست ته کامیاب شي خلک رائے ور کی آیا هغه به هغه کسان چې دغه وزیران دي هغه ډاکټورا لري ماستری لري لیسانس لري هغه کولی شي کنټرول کی
نه موږ تاسو د ټول سيزو بحران حالت شکر په افغانستان کې وزنه د جنگ تو دواله او د خلکو د مایوسی یو سبب داده چې همیش زمو په افغانستان کې بولس باندې غیر مسلکی او کم تعلیم خلکو یا بی تعلیم خلکو حکومتداري وکړه دیونه شو کولی چې د په وخت کې نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي ټولنیزو برخو کې راجلب کی نو تاسو پوهیږئ چې په هر برخه کې او خاصه د اوسنی وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده په هر برخه کې مثلا موږ به بل اخره په پارلمان کې په ولایتي شوراګانو په ریاست جمهوریت په چوکیګانو کې یو مسلکی او پوهه سړی نه وي نو دوی نشي کولی چې نن په یوشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستو کې
من خبر ډګر تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت د امنیت شتون د امنیت ټینګښت د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېری داسې ولایتونه شته چې د هغو په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وضع ښه نه ده او حتی ډېرې ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسلوال واک لري لومړی خو هلته انتخابات ناشونی دي دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري زموږ د امنیتي افغان امنیتي قواو شمېر دومره زیات نه لري چې هلته دې هغه څارنه وکړي کنټرول دې وکړي تر څو دغه انتخابات په خامنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي بل خبره دا ده چې د قومي مشران یا دینی علما هم دغه خلک مخاور خلک چې په ولایتونو کې دي په ولسوالیو کې دي په سیمو کې دي هغه کده دغه پروسې ملاتړ ونی کی دغه پروسې ننګ ونی کړي نو زه فکر نه کوم چې مګې د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو انتخابات به خونه شي اوس هم د خلکو سره داندې خنشتره ک امنیت نیوي څوک د امنیت داډ ورنی کې خلکو ته نارینه وګړي رائے نشو ورکول خځې خو په خپل ځای پرېږدو او د شفافیت او د انتخاباتو رانو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روسي خبرې دي خو لومړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم داده چې د انتخابات د پر یا د ټاکنو د پر باید امنیت موجود وي چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولر شي د رای ورکولو مرکزونو ته خپل رای ورکړي که امنیت نوي دا حتمان دا شونې ده چې په یو سیمه کې ک طالبان یا الته ویروي د مخالف وسلوال ویروي الته دا قومي حتی په ځینو سیمو کې دا سمشتره چې قومي مشران یې هغه خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وای چې تاسو پلانکی ترای ورکې پلانکی ترای ورنکې دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکی دی
من سالرزه سب کچیرته دغه ډیر تقریبا اته ډیر شو ډیر کسان پاتې دي جمهور ریاست ته کاندیدان وسم دستي څو لاس واخستتنی کچیرته دا ټول ولاړی انتخابات تر سره شي د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهور ریاست ته ولاړ دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تقسیم میشي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی انتخابات به دویم ځل ته تکرار نشي
او دا مونږ ګورو په میډیا کې نن سبا او د ولسمو په مینس کې دا یو اندېښنې پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتواله او بل اخر د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن حالت د سیو شکونه پیدا کړی دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي زه فکر کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډیر سوچمن کار وي او افغانان به هم شاید راتلونکي لپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي
خیبر ډګر خلکو ته څه پکار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرې نه وځي خلک باید څه وکړي چا ته رایه
لومړی خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسون چارواکو په خپل هم دا ویلي دي څومره لګخ چې په دغه پروسه باندې روان دي دوی بیا هم تیار دي کر پر راتلونکي کې انتخابات دویم پړاو ته ورځيږي نو دا غو سره بودیجه شته چې دغه پروسه مخته یوسي خو زما په نظر ټول افغانانو ته ټول خلکو ته د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دی وس پویږي هغه پیسې هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کیږي یا د انتخاباتو د کمیسون سره مرسته کیږي دوی پر ځای د دې چې دغه د انتخاباتو لمړی پروسه دویمې ته ور وغورځيږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات پاغي باندې هم همدومره لګښت راځي بیا به هم د دوه هغه کاندیدانو ترمنځ هغه زیاتې رای وړي دغه پروسه به بیا په همدومره لګښتونو په همدومره نو زه فکر نه کوم چې افغانان چیرته دقیق او زیر ووسی انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي اوس د تیر په پرتله ک په لومړی انتخاباتو کې خلک ورسره ناشناو ځکه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات تر سره شول نو اوس